سلام، سیار زیا هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. دوستان، نشست دو روزه حکومت طالبان با نمایندگان کشورها و سازمانهای بین‌المللی در دوحه پایتخت قطر، البته بدون حضور نمایندگان زن افغان برگزار شد. نمایندگان 25 کشور و 5 سازمان بین‌المللی با نمایندگان حکومت طالبان در این نشست گفتگو کردند. روزماری دکالو، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح که ریاست نشست دوحه را بر عهده داشت، گفت امیدوار است با تعامل و بحث‌هایی که با حکومت طالبان انجام شد، پیشرفت‌های در حکومت داری صورت بگیرد. تبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که آنها پیامشان را در نشست سوم دوحه به جهانیان رساندند و حالا منتظر اقدامات جامعه جهانی در این مورد هستند. البته آقای مجاهد مسائل آموزش دختران و حقوق بشر که سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی آن را مهم می‌خوانند، مسائل داخلی افغانستان خواند و افزود که این موضوعات حساس با گذشت زمان حل خواهند شد. در برنامه این هفته حائل، محمد هاشم وحدتار، کارشناس امور بین‌المللی، و هدایت الله پکتین، استاد دانشگاه، را تلاش میکنیم در برنامه با خود داشته باشیم. البته که وحدت یار صاحب از قبل با ما در برنامه هستن، همکارای تکنیکی کوشش میکنن استاد پکتین را هم به برنامه داشته باشن. وحدت یار صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، امیدوار هستم که وقت کافی برای بحث داشته باشیم. من میشه که سوال اول از شما بپرسم تا زمانی که مهمان دوم ما به برنامه حضور پیدا میکنه، به نظر شما آیا نشست سوم دوحه را میشه آدم موفق گفت؟
تشکر. اصلا نه جلسه اول، نه جلسه دوم، نه جلسه که حال وجود داشت هیچ نتیجه مثمر نداشت. روی چند دلیل. اول ای که اجندای کنفرانس ای جلسه در اقتصاد محور، مواد مخدر، اما نماینده سازمان ملل متحد در امور صلح و امور سیاست هست که نه سیاست جز از اجندا بوده و نه سال در اجندا ازی بوده. یک. دوم، اجندای نشست اقتصاد محور و مواد مخدر، اما در این جلسه چند تا از جامعه جهانی اقتصاددان در این جلسه ما داشتیم، چند تا نهادهای بین‌المللی که در بخش مبارزه با مواد مخدر، معیشت بدیل، کاهش تقاضا و دیگه و دیگه که در بخش مواد مخدر کار میکنن اشتراک کرده. در قسمت اقتصاد چند تا وزیرای افغانستان حکومت طالب ها که در بخش تجارت کار میکنن، اقتصاد کار میکنن، در این کنفرانس اشتراک کرده بود. جلسه ای که ترتیب داده بود از طرف طالب ها به سطح سخنگویان در اون جلسه اشتراک کرد. از این خاطر نه ارجندای مرتبط بود، نه اشتراک کننده های مرتبط بود، نه از طرف حکومت، نه از طرف ملل متحد، نه از طرف گروه های دیگری. از این خاطر این جلسات متاسفانه در قبل هم نتیجه نداد و حال هم نتیجه نداده و در آینده هم اگر به این رقم دوام پیدا بکنه نتیجه نخواهد داد. یک مشکل اساسیه که ملل متحد داره چند مسئله هست. اول، امور افغانستان در اجندای ملل متحد است اما در اولویت ملل متحد نیست. از این خاطر هم خیلی ها جدی نمیگیره. یک مشکل اساسی. مشکل اساسی دوم، ریاست جلسه دوحه و فعالین مامورین عالی رتبه ملل متحد در امور افغانستان از توانایی خاص برخوردار نیست. نه رئیس یوناما و نه هم معاون سرمنشی ملل متحد در امور صلح و سیاست که از افغانستان درک نداره، از اصناف مختلف افغانستان درک نداره و من شک دارم اگر اینا سفرهایی هم در افغانستان داشته باشه، در همچون موارد این رقم جلسات نتیجه نخواهد داد.
آقای وعدتیار، با معذرت، چرا فکر میکنین در نهایت امی بحث وجود داره؟ چرا در نهایت نشست برگزار میشه و شما فکر میکنین که حتی معلومات کسایی که برگزار کننده این نشست است از افغانستان ندارن؟
به خاطر چند دلیل هست. اول ای که نماینده های دائمی کشورهای منطقه که روزانه در جلسات شورای امنیت ملل متحد، در جنرال اسمبلی ملل متحد، در امور افغانستان بحث های می داشته می باشه و می خواهیم ملل متحد در امور افغانستان فعال باشه. اما همین کشورها هم وحدت نظر در مورد افغانستان نداره. یک تعدادشان میخواهند که تعامل با طالبا داشته باشه، یک تعدادشان میخواهند که فشارهای بالای طالبا وارد شود. این یک مسئله. مسئله دوم، افغانهایی که در بیرون از افغانستان، از داخل افغانستان، از بنوی سازمان ملل متحد میخواهند که به حقوق زنای افغانستان برسه، به حقوق بشر در افغانستان برسه، بر سیاست و حکومت داری و اقتصاد و موارد ده ها موارد دیگه در افغانستان هست باید با اونا برسه و میخواین از ملل متحد که افغانستان جزئی از این دنیا باشه.
اتفاقا به این مسئله میخوام اشاره بکنم، صحبت تن قطعا میکنم. خب پس شورای سازمان ملل متحد با وجود آنچه که شما اشاره کردین، با وجود موج از انتقادهای گسترده چه از داخل و چه هم از خارج از افغانستان، یک مسئله بسیار کلیدی را از چشم انداخت. این نشست بدون حضور زنان برگزار کرد. علت از این چی فکر میکنین؟
چند دلیلی وجود داره. مثل که گفتم، توانایی های مامورین ملل متحد که وظیفه برشان سپرده شده، چی رئیس یوناما باشه، چی معاون سرمنشی ملل متحد باشه، چی تیم کاری باشه که در جلسه اشتراک میکنه. مثلا شما فکر بکنید در جلسه اول دوم اینا جلسه ای را ترتیب دادن که در اونجا نهادهای مدنی افغانستان، نماینده های خانم زنای افغانستان و بعضی از سیاسون در او اشتراک داشت. اما اونا نتانست که پیش از اینکه جلسه را ترتیب بده اینا به یک موافقه برسه که ملل حکومت طالبان هم در او اشتراک بکنه، که حکومت طالبان اشتراک نکرد.
اتفاقا آقای پاکتین هم داریم در برنامه. حاله بسیار زود، من معذرت میخوام، صحبتتان قطع میشه، مرا ببخشید. به بزرگواری پاکتین صاحب سلام، آواز ما را دارین؟
سلام خدمت شما و وحدت یار صاحب. بله دارم، صدا شما
مانده نباشین، خوش آمدین به برنامه ما. بحث حدود چیز کم 7 دقیقه میشه با آقای وحدتار آغاز کردیم. اتفاقا کوشش میکنیم فرصت بر شما بدیم. سوال اول من از آقای وحدتاری بود که آیا نشست سوم دوحه موفق بوده یا خیر؟ جواب میشن مطلقا نه است. اتفاقا نه تنها که نشست سوم، بلکه اول و دومش هم غیر موفق خواندن. شما چی فکر میکنین؟ آیا نشست دوحه موفق بود؟
به نظر ما نشست سوم دوها موفق‌تر بود، چون به خاطر که ما اگر ببینیم در جغرافی که افغانستان، حالا کسایی که حاکم است اونها حضور فعال داشتن و حتی بعضی شرایط اونها پذیرفته شده بودن، نه تنها بعضی، زیادتر شرایط اونها پذیرفته شده بود. جامعه جهانی حالا به این نظر رسیده است که ای و یک وقت انکار ناپذیر جامعه افغانی است و باید پذیرفته شود و تعامل به اینها، به جز از تعامل به اینها راه دیگری وجود ندارد. به خاطر که ما میبینیم که حتی شرایط بسیار شرایط اونها پذیرفته شده بود. و مسئله دیگری است که ما یک تجربه داریم در 20 سال گذشته، جامعه جهانی تلاش کردند که فشار وارد کنه اما نتیجه بخش نبود. بالاخره تقریبا 2 سال مذاکرات صلح بین امارات اسلامی و همچنان جامعه جهانی که امو پیس دیل که صورت گرفت، در اونجا ما دیدیم که 2 سال مذاکره توانست یک جنگ پایان برسانه.
آقای پاکتین تشکر. با وجود از اینکه من میخوام بحث با خودت ادامه بدم، اما وعده‌دار صحبت های آقای پاکتین شنیدین؟ هرچند مقامات ملل متحد با شمول روزمری دی کالوس معاون منشی عمومی ملل متحد گفتن که هدف این نشست بر رسمیت شناختن و یا هم مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست. اما آقای پاکتین اشاره میکنه که با همه این گپ ها این نشست بر اساس شرایط طالبان برگزار شده. برگزاری این نشست بر اساس شرایط طالبا چی فکر میکنین آقای وحدت‌آرا؟ خودش به نحو مشروعیت بخشیدن و رسمیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست؟
خب چند مسئله بسیار مهم هست اینجا. اول این که از طرف ملل متحد، از طرف کشورهای زیاد از منطقه و فراتر از منطقه تعامل که با طالب ها داره، سفارتخانه هایی که بر اختیار طالب ها گذاشته، مراوداتی که با طالب ها داره و کابل سفرهای نماینده های به سطح بلندپایه که با کابل صورت میگیره، رفت آمد هایی که صورت میگیره، این به این نمایندگی از این میکنه که اینا بر رسمیت شناختن نااعلان شده هست. هم طالب ها نمایندگانشان در پاکستان، در ایران، در ترکیه، سفارتهایشان در روسیه، در اروپا بنوه، و هم امی کشورها سفارتهایشان در افغانستان هست. مراودات اینا را که میبینیم اینا بر رسمیت شناختن نااعلان شده هست.
بیشتر شما اشاره کردین آقای وحدتیار، گفتین که اعضای کشورهایی که دخیل هستند در امور افغانستان حداقل در شورای امنیت توافق نظر ندارن. پس از ختم نشست، سفیر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلان کرد که طالبا آهسته آهسته بر جهانیان معرفی میشه که یک حقیقت افغانستان است و اتفاقا جامعه جهانی و جهان باید با ایشان تعامل بکنن، چیزی که روسیه قبلا انجام داده. آقای پکتین هم به مو مسئله اشاره کرد. کوتاه اگر بگوین، آیا طالب به واقعیت افغانستان مبدل شده در نهایت؟ به می چیز میخواین تایید بکنین؟
خب اولی که شما باید واقعیت رو تعریف بکنین. واقعیت، هدف شما از واقعیت چی هست؟ واقعیت این است که در داخل افغانستان طالبا به اقتدار رسیدن، حکومت را تشکیل کردن، کابینه از خود دارن، ادارات را فعال ساختن با کمی ها و کاستی هایی که دارن، و در عین وقت مشکلات های بزرگ بزرگ هست که مانع پیشرفت و سن اصناف مختلف افغانستان که باید در تصامیم گیری ملی باید سهم داشته باشه که نیست. قشر بزرگ جامعه افغانستان که حقوق خانم ها هستن که مکتبایشان بسته شده، پنتونایشان بسته شده، اینا هم هست. از این خاطر و یه مسئله بسیار مهمه که براتون بگویم، خود زمیر کابلو و روسیه رو شما ببینید، روسیه هم یک وحدت نظر در مورد افغانستان ندارن. وزارت خارجهشان زمیر کابلو و خود پوتین هم میگه که ما باید تعامل را داشته باشیم با طالبها، و در عین وقت وزارت خارجه وزارت دفاع روسیه میگه که در حدود 5000 داعش در شمال افغانستان وجود داره که تهدیدی هست بر آسیای مرکزی و بالاخره سرحدات افغانستان، سرحدات روسیه. پس وحدت ملی، نظر وحدت ملی در روسیه هم وجود نداره، در منطقه هم وجود نداره. تعدادشان زیادشان میخواد تعامل با طالبا باشه، تعدادشان نمیخواد.
آقای پکتین، با توجه به صحبت های آقای وحدتیار، فعالان و سیاسیون افغان، البته شما روشان یونما و رئیس بورا روزا اوتنبایوف را به عدم رعایت بیطرفی و حتی طرفداری از حکومت طالبان متهم میکنن، چیزی که سازمان ملل متحد ایرا رد کرده، اما ایشان میگن که حتی رئیس یونما برکنار باید شود. نظر شما در این مورد مشخصا چیست؟ و اگر ای اصل باشه چه فکر میکنین؟ حتی اگر یک نهادی که بی‌طرفی خود به حاصل کردن میتونه، مشروعیت برای یک حکومت که آقای وحدتیار برش اشاره میکنه مشروعیت داخلی نداشته باشه، هم بتا ظلم نیست؟
به نظر من اینجا یک چیزی داره که بعضی افراد وقتی که داره حتی هیچ حاضر نیست. سال با تمام قدرتی که ناتو داشت، شایسا با همچنان جامعه جهانی با کمک‌های مادی و معنوی علیه افغانستان آمدن و کوشش و تلاش کردن که بالای افغانستان اونمون چیزی خواستایی که داره قبول بکنن، اما نتانستن، موفق نبودن. اما ما دیدیم که گفتگوی دو ساله بین ایالات متحده آمریکا و امارات اسلامی در دو هم موفق بوده و بسیار چیزهایی که در 20 سال گذشته دو طرف ادعا میکردن و با اونا به توافق رسیدن. حالا اینها تلاش میکنه که اینی یک قشر بزرگ جامعه که حتی در نیم دهه نیم تقریبا 50 سال گذشته ما نداشتیم یک حکومتی که با تمام جغرافی افغانستان یک فرمانی که از یک منبع واحد صادر میشه قابل تطبیق است، اونا چی گونه معامله بکنن؟ اونا هر حرکتی که به نفع اونا صورت میگیره نفع میکنه و تلاش میکنه که اینا باید صورت نگیره. دوم، مشروعیت، ما یک تعریف واحد برای مشروعیت که حتی اکثر حکومت ها استفاده بکنن در جهان نداره. ما و شما کشورهای خلیج اگر ببینیم یک سیستم جداگانه داره، کشورهای آسیای میانه یک سیستم جداگانه داره، کشورهای غربی یک سیستم جداگانه داره. برای مشروعیت یک تعریف واحدی اگر امیال امینجا، ما و شما سه نفر وجود داریم، سه نفر دیدگاه مختلف داره، دیگه اونو اشخاصی هستن و کسایی که انتقاد میکنن بالای
آقای پکتین پیش از اینکه صحبتتان جهت دیگه پیدا بکنه، در داخل صحبتاتون من میخوام به این اشاره بکنم. شما گفتین دو سال مذاکرات ایالات متحده با طالبان به موفقیت انجامید. نادرست است این ادعا. اتفاقا هیچ مواد و هیچ موارد از توافقنامه که بین ایالات متحده و طالبان امضا شد انجام نشده. شما از مشروعیت صحبت میکنین، اتفاقا بحث اساسی همی بود که طالب باید از لحاظ از طریق نظامی داخل قدرت و یا هم کنترل حکومت افغانستان به دست نگیره. یک مسئله. دو، مشروعیت حکومت در افغانستان همه شمول بودنش برای همه اتباع، همه زبانها، همه اتباع تبارهای افغانستان است که نیست. مسئله حقوق بشر و حق اساسی بنیادی یک انسان برای تعلیم و تربیت بحث اساسی بود و همیشه طالبا در پیش از به قدرت رسیدن میگفت که طالبا تغییر کرده و اتفاقا مشکل با تعلیم و تحصیل و کار زنان ندارن که نشده. حالا 3 سال میگذره از این مسئله، ما موفقیت توافق بین ایالات متحده و طالبا را شما در کجا میبینین که جامعه بین المللی، مردم افغانستان، جامعه مدنی، مدافعین حقوق بشر او را نمیبینن؟
دیگه شما ببینید اگر در یک کشور خارجی یک عسکر با سلاح، با امکانات و بدون بازو تعرفه گمرکی وزنه میشه، حریم هوایی و زمینی در اختیار، اگر یک عسکر حضور داشته باشه او کشور دیگه تحت اجرال است، او آزاد بودن نمیتونه. ولی خاتمه اشغال افغانستان، خاتمه نیروهای نظامی خارجی در افغانستان یک موفقیت بزرگ بود که در افغانستان صورت گرفت، که از دید اینه که افغانها و کسایی که اینجا درد زور می کشیدن شما اگر ببینید. دوم، هر روز از هر دو طرف وسطها افغان کشته می شد، اما امروز اونو کشتن در افغانستان به پایان رسیده. این موفقیت بزرگ بود و حالا ما افغانستان خالی از نیروهای خارجی داریم. و مسئله حقوق بشر، امی تعریف مسئله حقوق بشر هر کس از عینکای خود میکنه، مثل که ذبیح الله مجاهد در کنفرانس دوحه اضافه کرد، امیال عملیاتی که در غزه وجود دارد. هر روز ما شما میبینیم شاهد یک بحران بشری هستیم، اطفال، شفاخانه ها و جاهای دیگه که با تمام اصول و تمام آیین و قوانین بشری، حتی بشری و آسمانی، او غیر مجاز است. اما هیچ کسی نه کدام تعذیرات وضع کرد، نه بالایش اقدام صورت گرفت. ولی در افغانستان با مراتب کمتر از او اگر چی باشم، او یک سرپیچی از حقوق بشر است، ولی او را جوار نمی بینه. پس تعریف حقوق بشر هر جای متفاوت است. و مسئله حکومت همه شمول، ما شما میبینیم در جهان هر کشور از خود سیستم داره. ما نمیتونیم که برای کشورهای دیگه ما یک نظام یا یک استرکچر حکومتی را معرفی بکنیم که شما این را قبول بکنید. اگر فردا ما با پاکستان یک استرکچر را معرفی میکنیم، اونا قبول نمیکنه، اگر برای ایران همچنان. پس استرکچر حکومت باید افغان ها ترسیم بکنن، نه خارجی ها. امروز اگر تو ها صورت میگیره، باید اگر حکومت کنه بالای حکومت کنه خود افغان ها که ما
باید معذرت میخوام، ببخشید صحبتتون قطع شد. وعدتر صاحب، من نمیخوام سوال بکنم، شما مشروعیت چگونه تعریف میکنین؟ کوتاه اگر در قسمت صحبتای آقای پکتین نقد داشته باشین و یا هم واکنشی اگر دارین. دوم، بحث مقایسه جنگ حماس با اسرائیل و یا هم وضعیتی که در غزه وجود داره با افغانستان را چی رقم مقایسه میکنین؟ و دوم، مسئله حقوق بشر. آقای پکتین میگه که هر از هر رقم تعریف میکنم. من خب فکر میکنم حق اساسی بشر در هر نقطه دنیا، با هر رنگ و پوست، با هر نوع نژاد، با هر نوع زبانی که باشه، یک حق است. شما چی فکر میکنید؟
در قسمت حقوق بشر تعریف های یکی از روایت های دینی هست، یکی از روایت ها و قوانین بین المللی هست. اما در قسمت افغانستان حقوق بشر چیزی که در دین مبین اسلام هست و چیزی که در قوانین بین الملل هست در تضاد واقع نیست. ما و شما در مصر، در قطر، در کویت، در ایران، در کشورهای زیادی از جهان ما ببینیم که عمو حقوق دخترها و خانمه هایی که در قرآن برشان داده شده که باید به مکتب بره، به پندونه ها بره، بر مراکز آموزشی باید بره، اما امروز وجود نداره. این یک نقصی هست که امیال ما شما در عمل در افغانستان ما میبینیم، بخصوص در قسمت خانم ها و دخترهای افغانستان هست. میبینیم در قسمت مشروعیت، مشروعیت هم هر کشور قوانین خود را دارن. ما در حکم، ما یک حکومت بین المللی نداریم یا گلوبال گاورننس ما نداریم که از خود قوانین را ترسیم کرده باشه. هر کشور از خود قوانین میسازه، اما قوانینی که در یک کشور ساخته میشه به اشتراک مردم او کشور ساخته میشه، به اشتراک اصناف متعدد او کشور ساخته میشه. متاسفانه در حکومت طالبهایی که فعلا وجود داره، حتی نظریات علما هم در بیشتر موارد گرفته نمیشه، بگذارین وقت اصناف را، حتی نظریات کابینه طالبها هم در نظر گرفته نمیشه. یک فرمان از قندهار میآید که حتی غافلگیر میگیره کابینه خود طالبها را هم. من با تعداد زیادی از طالبها و وزرای طالبهایی که نظرات از اونا را که من میبینم، اونا هم تعداد زیادشان میخواید که دخترها به مکتب بره، خانمها باید به پندونه، هر چی زودتر باید بره، همین امروز باید بره، اما اونا هم غافلگیر میشن. از این خاطر در قسمت حقوق بشر نواقص وجود داره، نقص وجود داره در افغانستان، بخصوص حق حقوق خانم‌ها و دخترها. و در قسمت مشروعیت یک حکومت، یک نظام، ما در افغانستان به جز از یک جلسه ملاهایی را که آورده بود، علمایی را که آورده بود، من فکر میکنم که او جلسه بین العلماء نبود، او جلسه بین طالبا بود که اونا از بیعت کردن از رهبر طالب ها. اما در قسمت قوانین افغانستان، ساختارهای افغانستان، اشتراک مردم افغانستان را خیلی خیلی ها کم یا به صفر نزدیک میبینیم.
تشکر. آقای پکتین، شما گفتین که اشغال ختم شده، امنیت تامین شده و کشتار از بین رفته، اتفاقا و مقایسه میکنین وضعیت غزه را با افغانستان. اتفاقا در کنار غزه مسئله اوکراین و روسیه هم وجود داره، نقایض حقوق بشر، جنایات جنگی در هر دو طرف جنگ وجود داره، اما آنچنان نیست که یک باشنده غزه، یک شهروند غزه، یک غزه‌ای بالای غزه‌ای دیگه روا بداره. اسرائیل است، با حماس در بین غیر نظامی ها آسیب میبینن، بحث اوکراین است، روسیه تهاجم انجام داده. در داخل افغانستان مخالفت با حکومت طالبا اصلا وجود نداره و اگر وجود داشته باشه به شکل بسیار شدیدش سرکوب میشن. از ختم جنگ گفتین، کی جنگ میکرد؟ از ختم قتل و قتال و صدها نفر گفتین، کی کشته می شد و توسط کی کشته می شد؟ خب در نهایت جنگ طالب می کرد، جنگ شبکه یقانی می کرد. و آله از امنیت صحبت می کنین، پیام رهبر شبکه القاعده را خوانده باشین. اونا دعوت کرد از همه مسلمین که هجرت بکنن به افغانستان، اتفاقا پیروای القاعده را همچنان. یکی از موارده که باید افغانستان حکومت طالبا در برابر از او واکنش نشان میداد که نشان نداده. بحث های آقای وحدتیار هم شنیده، این اتفاق نشاری که من هم میکنم. موقعیت گیری شما چی است آقای پکتین؟
آغاز آمریکا بوده، افغانستان با آمریکا نرفته بود، ولی آمریکا با تانگ و توپ و همه افرادی که در افغانستان و در سالهای مختلف با نامهای مختلف
شد که امریکا به افغانستان بیایه. آقای پکتین، بیاین واقع بینانه باشیم.
اگر بحث ما شما درازا بکشه، شما وقتی کافی داشته باشید،
شما بفرمایید. 6 دقیقه به برنامه داریم، میتونیم که شما خلاصه بکننش.
شما ببینید که تا نظریات سیاستمدارا و صاحب نظرها وجود داره که بعد از شکست اتحاد جماهیر شوروی شکست اتحاد شوروی تا سال 2001 سیاست خارجی آمریکا در یک انزوای قرار داشت، چون یک دشمن بین‌المللی نداشت تا قدرت خود را به نمایش بگذارد. توطئه 2001 از طرف خود آمریکا شکل گرفته بود. ایرا اگر ما بپذیریم که اساما بن لادن در افغانستان بود یا این توانایی چگونه داشت که با آمریکا با وجود امکانات بتونه در آمریکا حملات را انجام بده، در حالی که پاکستان بسیار با امکانات، تا شما ببینید ریسرچ پیپرای وجود داره که پاکستان میتونه اگر چنین حمله صورت بگیره، اونا توان پاکستان که از نظر اقتصادی نظامی نسبت به آمریکا بسیار در حد پایین است، اینا میتونن این حمله را در 50 دقیقه الی 60 دقیقه در هوا از بین ببره، ولی آمریکا چطور توانی نداشت. ایره ما اگر بپذیریم که درست است افغانستان ملامت بود، عراق کی به این حالت کشید و کشورهای دیگه خاورمیانه که آمریکا در اونجا دخالت داشت، شورا کی به این حالت کشید. آمریکا تحت تیوری با اثر تحت تیوری توطئه خاص بالای افغانستان بیاید، دشمنایی که اینجا داشت به خاطر اونا افغانستان هدف قرار بده. حق ما
آقای پکتین ما از دست دادیم،
به خاطر آزادی این کشور جنگ آغاز شده بود و با پایان و با آوردن آزادی جنگ به پایان رسید. ای اگر هر کس، اگر ما به در مثال ساده، در مثال یک ساده ای را بیاریم، اگر کسی بالای خانه
اتفاقا ما کمتر از 3 دقیقه دیگه دارم. آقای وحدتیار شما اگر 1.5 تا 2 دقیقه صحبت بکنید، صحبت های آقای پکتین شنیدید. پکتین صاحب تا رابطه با شما درست میشه وعده تارس صحبت بکنه، بفرمایید.
خب ببینین، هرگاه در یک کشور یک کس مسلط میشه، قدرت نظامی و سیاسی کشور را میگیره، تعریف ها را اونا ترسیم میکنه. قبل در دوران جمهوریت هم گروه های که مثلا طالب ها بود، حکومت آمریکا جامعه بین الملل در افغانستان آمده بود، طالب ها را تروریست خواند و با اونا از یک لنز تروریست برشان برخورد میکرد، چون در افغانستان اونا به قدرت بودن. حالا که طالب ها به قدرت رسیدن، امو طالب ها را قهرمانان ملی خطاب میکنن و القاعده که 11 سپتامبر، حادثه 11 سپتامبر انجام داد، در حدود 3000 امریکایی ها را در آمریکا کشت و در آفریقا و در جاهای دیگری هم تعداد زیادی از آمریکایی ها را هدف قرار داد. اونا حال مهمان های ویژه هستند در افغانستان و ایمن زواهری هم در وزیر اکبرخان کابل در خود قلب افغانستان توسط آمریکایی ها کشته شد، با وجود از اینکه طالب ها تضمین داده بودند و در جلسات که در دوحه انجام شد گفته بودند که اینا قطع رابطه بکنند با القاعده، و بار از او جلساتی که بین نهادهای بین المللی و کشورهای جهان با طالب ها هم در این مورد وارد شدن که اونا توافق کرده بود که قطع رابطه میکنند با القاعده، اما بازم ایمن زواهری در کابل پیدا شد و در کابل کشته شد. شورای امنیت ملل متحد یک راپور و گزارش را نشر کرده که اضافه تر از 500 نفر از جنگجویان القاعده در داخل افغانستان وجود داره.
معذرت میخوایم آقای پکتین، متاسفانه از صحبت شما در آخر قطع شد، رابطه اسکایپتون درست نبود، برنامه ختم شده. شما خودتون هم آقای پکتین اشاره کردین بس بزرگ است. اتفاقا ادعایی که شما داشتین در قسمت طراحی حمله 11 سپتامبر از سوی خود آمریکا یک بحث بسیار جالب است که من باید بر شما بگویم که ایالات متحده آمریکا برایش یک کشور اتباعی خود 3000 نفره که شما ادعا میکنین در قتل داده به خاطر انجام حملات در افغانستان، فکر میکنم دور از بحث منطقی باشه. ما امید میکنم، وعده میکنم در برنامه بعدی ما شما صحبت داشته باشیم، اتفاقا در همین مورد بحث بکنیم، و اگر در فیسبوک صفحه دری و پشتوی ما این برنامه نشر میشه، انتقاداتتون در اونجا با ما میتونین شریک بسازین. بیننده های عزیز، از حضورتانم در برنامه تشکر، با امید فردای بهتر. We'll be right back.
زمونه نن جمعه د 2023 کال د جولای 15 نیټه ده د دشت حقوق پرون تخرغ لاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او منکه خبرو زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه این هفته در مورد اجلاس سازمان همکاری های شانگهای با مهمان برنامه صحبت داریم بر علاوه بر خبرهای مهم در جهان روی نشست دوحه و پیامدهای آن با مهمان دومی برنامه بحث خواهیم کرد اما نخست خبرها ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات سران نشست شانگهای با ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان گفته است که این مسئله مربوط افغان ها است و اگر منافع ملی افغانستان ایجاب کند در این مورد فیصله خواهد شد. مجاهد روز پنجشنبه 4 جولای به تلو نیوز گفت که سازمان همکاری های شانگهای یک سازمان مهم در منطقه است و اعضای آن روابط خوب با حکومت طالبان دارد. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در نشست آستانه تاکید کردند که تشکیل حکومت فراگیر و برای مشارکت گسترده تمام گروه‌های قومی و سیاسی یگانه راه تأمین صلح و ثبات در افغانستان است و آمادگی خود را برای همکاری در عادی سازی اوضاع این کشور اعلام کردند.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د شانګهای سازمان په سرمنشي ده کې په یو ځل بیا ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې ترهګري مخه ونیول شي. ګوتریش په افغانستان کې پر سوله ایز او ټولو شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی. بل پلو په برېټانیا کې د پنځشنبه د ورځې په پارلمان ټاکنو کې د رایو د نتایجو په اړه نظر پوښتنې ښایي چې د کارګر ګوند په لویه کچه ټاکنې ګټلې او کار شټارمر به د برېټانیا راتلونکی صدر اعظم وي. داسې ښکاري چې د برېټانیا د برحاله صدر اعظم ریشی سوناک محافظه کار ګوند لویه تاریخي مات تجربه کوي. نظر پوښتنې ښایي چې د کارګر ګوند د پارلمان د 650 څوکیو څخه 311 ګټلې او په پارلمان کې به اکثریت وي. په دې سربېره به په تانیا کې د محافظه کار ګوند 12 کرنه واکمنی ختم شي.
رقابت‌های میجر لیگ کرکت ایالات متحده آمریکا امروز جمعه 5 جولای آغاز می‌شود. در این رقابت‌ها 4 بازیکن افغان در میان بازیکنان معروف جهان حضور خواهند داشت. در دومین فصل لیگ برتر کرکت ایالات متحده 6 تیم مقابل همدیگر بر رقابت خواهند پرداخت. در این فصل راشد خان برای تیم ممبئی اندیز نیویورک، نوین الحق مرید و نور احمد لکنوال برای تیم تگزاس سوپر کینگز و وقار سلام خیل برای تیم لاس آنجلس نایت رایدرز بازی می کنند. مسئولین می گویند که در این لیگ میلیون ها دلار سرمایه گذاری شده که هدف اصلی آن توسعه بازی کرکت در ایالات متحده آمریکا می باشد. ادامه برنامه سیدقه باز هم خوش آمدین. سازمان ملل متحد میگوید که در 30 نشست دوحه خواست اول نمایندگان ویژه کشورها به موضوع تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان بود. درباره پیامدهای این نشست با محترمه نظیفه حقپال دیپلمات پیشین افغان صحبت میکنیم که همین اکنون با ما در برنامه هستند.
بله میرمن حقپال خبروان تخرغ است.
خانم اقبال، سازمان ملل متحد نشست سوم دوحه را در عدم حضور مدافعین حقوق زن و فعالان مدنی برگزار کرد. شما پیامدهای این نشست را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا سازمان ملل متحد با آنچه میخواهد دسترسی حاصل خواهد کرد؟
سلام خدمت شما، خدمت بینندگان ما. به نظرم سازمان ملل متحد به هدفی که این نشست برگزار کرده بود او را تأمین نکرد، به خاطر از اینکه خود عدم حضور قشر وسیع مردم افغانستان و خصوص جامعه مدنی و خصوص فعالین حقوق زن که یکی از شرایط طالبا بود که باید حضور پیدا نکنن و بحثی که باید در نشست در روزهای دو روز اصلی جلسه باید سرش بحث می شد، مسئله نقض حقوق بشر، حقوق زن و خصوصا مسئله تعلیم زنا بود که باید این بحث ها صورت می گرفت. اما ما دیدیم که به خاطر از اینکه برای طالبا امتیاز داده باشند، به خاطر از اینکه حداقل طالبا را به میز مذاکره بکشانند، اینا از این دو موضوع بسیار مهم و اساسی که اصلا نفس این جلسه به خاطر دایر می شد که باید به بحران افغانستان رسیدگی کنه، و این دو مسئله عدم حضور زنای افغانستان و جامعه مدنی و بحث حق زن و یا حق تعلیم دخترها، این دو مسئله وقتش از این نشست حذف شد، به نظر من نشست به نتیجه که باید مردم افغانستان توقعش داشتن به اون نتیجه ما نمیتونیم که بگیم نایل شده باشیم.
مرمان حقپال، ملګری ملتونه او طالبان په خپل د غونډې څخه خوښ وو، خو ملګرو ملتونه هم بیا یو ورځ د غونډې وروسته د ښځو د حقونو فعالانو او یو شمېر د مدني ټولنې غړو سره لیدلې دي، ولې بیا هم تشویش شته؟
زه فکر کوم چې دوی خو خپل وویل چې مونږ قناعت لرو، دا خود ملګرو ملتونو هغه د ډیپلوماسۍ او د عامه ډیپلوماسۍ مسله هم ده. خو زه فکر کوم چې دوی چې یو ورځ پس د غونډې په د حاشوي بحث کې هغه هم دغې دپاره چې مونږ ولیدل چې ښځې او مدني فعالین دوی ډېر وسیع کمپاین اچولی و دوی دغه د دوحې ناستې تحریم کړ، د دې دپاره چې حد اقل دنیا ته وښیي چې مونږ د افغانستان د مدني ټولنو د غړو سره مو خبرې وکړلې، دغې دپاره دغه ناسته یې دوی دایره کړه. خو په څنګ کې مونږ ولیدل هغه کسان چې د مدني ټولنو د نمائندگان په حیث دغه ناست کې حضور پیدا کړل، هغه خلک ول چې دوی په دریو کلونو کې خودلی ول چې دوی په یو ډول باندې د طالبانو سره هم خواخوږي درلود او یا هم یو څه شخصي و نور ګټې د دوی په افغانستان کې وو. د هغه د مدني ټولنې غړي چې دوی عملا د طالبانو طالبان نقدوی، لکه فرض مثال هغه معترضین خزی چې د طالبان زندانونه تیر کړي ول، زه فکر کوم چې هغه اصلي خواو سره باید دوی وخت بلل شوی ول، د دوی څخه د دوی نظر اخیستل شوی چې دغه د افغانستان مسله څنګه ده، نه هغه مدني ټولنې چې دوی د نقد مسله نه مطرح کوي بلکې ډیر زیات کوشش کوي چې مافي.
مېرمن اقبال، دغه کسان چې تاسو باندې شک لري چې د مېرمن د حقونو فعالان نه دي، د مدني ټولنې غړي نه دي، نو به څوک انتخابي څنګه دلته تللی شي چې لاړ شي خبرې وکړي؟
تاسو پوهیږئ چې دغه بلندلیکونه د یونما لخوا دوی ته استول شوی وو، او یونما تاسو پوهیږئ چې په دې دریو کلونو کې وښودل چې دوی هم افغانستان کې د ستونزو سره مخ دي، دوی د افغانستان کې د پاره چې حد اقل خپل کار ته ادامه ورکړي، دوی په یو ډول باندې غواړي چې د خپل ماموریت ادامه پیدا کړي، او په تایم کې حد اقل هغه مسئولیتونه هغه وظایف چې دوی ته سپارل شوی ده هغه ادا کړل، په ورقو کې دا سر ته ورسوي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه بلنه د یو ښه شفاف میکانیزم اساس نوی شوی.
بله، خانم اقبال، سازمان ملل متحد تلاش میکنه یک نماینده ویژه را بر افغانستان انتخاب بکنه، اما تا به هنوز به تحقق یه امر موفق نشده. آیا فکر میکنین که تعیین نماینده ویژه هنوز هم برای افغانستان مهم است؟
به نظر ما تعیین نماینده ویژه به خاطر مهم است که ما میخوامیم که روزا اوتن بای و او کار را که باید انجام بده و ماموریت که یونما از شورای امنیت تمدید شد ماموریتش و اهداف که برش تعیین شده و اهداف نتانسته برآورده کنه، چون یکی که این خانم به نهایت ابتکار از خود نداره و در این زمان تحت تاثیر طالباست در کابل موقعیت داره، بنابراین ما به یک نماینده ویژه ضرورت داریم که ای بتانه اول بین کشور کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی یک همگرایی و هماهنگی را ایجاد کنه در مورد افغانستان و بعد با تمام طرف‌های معضله افغانستان که جامعه مدنی، جریان‌های سیاسی که اکثریتشان در تبعید هستن با اینا در گفتگو شون و تا یک حد از تاثیر طالبا باید مثل روزا آتنبایوا واری تاثیر نداشته باشه و کاملا ماموریتش ماموریت تطبیق خطنامه 2021 شورای امنیت و اساسنامه گزارشگر مستقل ملل متحد یعنی سینیروغلو باشه.
مرمن حقپال ملګری ملتونه وایي چې افغانستان په خپل منځ او له گاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د څه شي په اړه اندېښنه لري؟
تاسو ولیدل راپورونه ډیر ښایي مثلا د ملګرو ملتونو راپور چې د افغانستان څخه امنیتي تهدید و هم د تروریزم پقلشته، د القاعده ځالشته، نور تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. ملګرو ملتونه نور راپورونه لري چې بېوزلي څومره زیات شوی دی. موږ د ریچرډ بنټ چې ځانګړی راپورټر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دپاره د دې ګزارش موږ دوه هفتې مخکې ولیدل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړل چې هلته د سیستم دیک تبیس په خپل د خزو په خپل ډیر درديدون کې گزارشونه خبره کړل او ډیر حقایق وویل. نو د افغانستان بحران کولنیز بحران د اقتصادي بحران د امنیتی بحران ده. دغه ټول خبرې د ملګرو ملتونو ته، نړۍ ته، د افغانستان خلکو ته، د سیمې هیوادونو ته اندېښنه ایجادوي، ځکه چې هر وخت امکان لري چې د افغانستان ټولنه موږ ګورو چې هر ورځ په ناورین کې او په مشکلاتو کې غرق شوی دی او لا هم بدتر کیږي. خود دغه مشکلات او ستونزې کیږي چې ډېر په اسانۍ سره د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته هم سرایت وکړي.
بله، خب همگی شاهد هستیم که چالش ها و مشکلات از لحاظ حقوق بشری در افغانستان زیاد است، ولی عمده ترین مشکل زنان در افغانستان به نظر شما فعلا چی است؟
خب مشکلات زنان متعدد است. اصلی ترین مسئله محروم کردن تعلیم، محروم کردن دخترا از تعلیم و زنا از کار است. شما اگر یک دختره که از تعلیم محروم میکنین، شما اتوماتیک قدرت کار و نیروی تولید اقتصاد ازشان میگیرین و تبعات و عواقبش هم سر فامیلش است، هم سر جامعه به شکل وسیعش. بنابراین در پالوی ازی که ای مثل یک زنجیره است. شما میبینین خشونت های خانوادگی زیاد شده است، شما میبینین که سیستم حقوقی، قضایی و عدلی که بتانه به خشونت ها رسیدگی بکنه، حداقل خانه های امن باشه که در اوج زنایی که مورد خشونت قرار میگیره در اوج باشن. پس مشکلات زنا اصلی ترین مشکلش عدم دسترسی یا حداقل محروم کردن زنا از حق تعلیم است که این همش باز مشکلات دیگه را به بار آورده. بنابراین به نظرم این مشکلات بسیار عظیم است، فاجعه بسیار بزرگ است که رخ میده در کشور افغانستان و ما زیاد جای متاثر کننده است برای همه ما. این حالت میره به طرف عادی شدن. سه سال
مرمون حقفال دقیقه کما اندیخنه چه در خز وزید پارتاس و خوده کسا هم زینستون دشته سیده چی خزی لور زدکو یا مکتبون تنشت لیل اینجونی. خو طالبان وایي چې ښځې ته د شریعت په رڼا کې حقونه ورکړي دي. بله پوښتنه مې دا وه چې د افغانستان د مسئلې په اړه د نړۍ د هیوادونو ترمنځ دریځ هم یو نه دی، بالاخره د افغانستان د روان سیاسي وضعیت څنګه هواریدای شي؟ کو یو لنډ ځواب راکړئ.
زه فکر کوم چې د طالبانو دا ادعا چې دوی وایي چې د شریعت په اساس د حقوق ورکړی دی، دا بالکل باطله ادعا ده، ځکه چې ډېر مسائل اثبات وی چې د شریعت حقوق طالبان ورکړي دي. نور نه اسلامي تاریخ څه یو شی د دې چې طالبان تطبیق کوي او هم نه اسلامي نور هیوادونه. او دا چې د افغانستان تشاله څنګه حل شي، زه فکر کوم چې طالبان باید تقریبا د کوشش شي دوی دغه خپل حاکمیت ته دوام ورکړي. نو دغه ادامه امکان نه لري، دغه د طبیعت، دغه د افغانستان د ټولنې سره سازگار حالت نه ده. او نړۍ هم باید په دې باندې پوه شي چې د افغانستان څخه تهدید کولو ته مواجه ده. نو په دې اساس تر کوم چې افغانان او ټول او حتی طالبان ټول باید لاس یو کړي او باید د یو اساسي قانون په اساس او حکومت چې واک خلکو ته وسپارل شي او خلک تصمیم ونیسي چې څوک انتخابوي، آیا طالبان انتخابوي، آیا جمعیت انتخابوي، باید دغه واک خلکو ته وسپارل شي او قانوني نظام جوړ شي.
پوخانه دیپلومات نظیفه حقپال، ډیر زیات مننه کور ودان.
تشکر از حضورتان به برنامه.
د روسیې ولسمشر طالبان د توریزم پر وړاندې مبارزه کې خپل متحدین وبلل او د همدارنګۍ د افغانستان سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د شانګهای د همکاري سازمان د تماس ځای د فعالیت پر بیرته پیلولو ټینګار وکړ.
موږ باید فرض کړو چې طالبان په هیواد کې واک په لاس کې لري او له دې پلوه طالبان د تروریزم پر وړاندې زموږ متحدین، ځکه دي چې هر چارواکي چې هیواد اداره کوي ثبات ته لیواله دي.
پوتین این اظهارات را در نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان بیان کرد و گفت که طالبان در افغانستان در قدرت هستند و با ثبات متحد هستند.
هر حکومت موقت به ثبات قدرت خود و ثبات کشوری که در رأس آن قرار دارد و آن را رهبری میکند علاقمند است. من مطمئن هستم که طالبان نیز علاقمندند تا اطمینان حاصل کنند که همه چیز در افغانستان صلح‌آمیز است و از قوانین خاص پیروی میکنند.
در شانگهای سازمان غړي هیوادونو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. پر همدې موضوع د مسکو دولتي پوهنتون استاد شیر حسن حسن سره بحث کوو.
آقای حسن، خیلی خوش آمدین به برنامه.
حسن صاحب، وعلیکم السلام. ډیر مننه. طالبان وایي چې د ټول شموله حکومت جوړول د افغانستان کورنۍ مسله ده. آیا واقعا د افغانستان کورنۍ مسله ده؟
د ټول شموله حکومت د جوړولو خبره خو بدون شک ده د افغانستان کورنۍ مسله ده. هیڅ بهرنی دولت په افغانستان کې وزیر نه ټاکي او نه دا چې په حکومت کې خلک شریک وي، بلکې افغانان یې شریک وي. ولې دا د بهرنیانو یو شرط ده؟ او هغه شرط دا دی چې په طالبان غواړي له بهرنیانو سره یو تعامل پیدا کړي، رابطه پیدا کړي. نو د دغه رابطې د جوړولو لپاره د دوی شرط دا دی چې د دوی حاکمیت به، د دوی حکومت به ادي خپل د افغانستان په خلکو پورې ولري او د افغانستان د خلکو رایه به ترلاسه کړي چې لا تر اوسه یې نه ده ترلاسه کړې.
خب آقای حسن، نگرانی های کشورها در خصوص افغانستان چی است؟ چرا گاه گاهی در این کشورها بر تشکیل حکومت همشمول یا فراگیر تاکید میکنن؟ به نظر شما چرا هیچ گاهی از برگزاری انتخابات در افغانستان حرف نمیزنن؟
زه فکر کوم چې د ټول شموله حاکمیت د جوړولو لپاره نسخه ډیر مختلفې دي او که بهرنیان په خپل اظهاراتو کې او په خپل څرګندونو کې خپل نقصان وړاندې کې دي چې د طالبانو پرته د نورو افغانانو لپاره هم د منلو او پذیرش وړ نه وي. لدې کبله د ټول شموله حاکمیت یا د ټول شموله نظام خبره مطرح ده او هغه د افغانانو غوښتنه هم ده او د بهرنیانو غوښتنه، ځکه ده چې کله چې په کور دننه یو نظام د خلکو رضایت ونه لري، د خلکو رایه ونه لري او ملي مشروعیت ونه لري، دا هغه سره د معاملاتو جوړول او د ډیل جوړول او د هغه سره د سیاسي او تجارتي او اقتصادي او پنګونی مناسبات جوړول د خطر خبره ده. زمنن لا وڅخه د دې اطمینان حاصلول چې دا د دوامدار حاکمیت او د افغانستان د خلکو لپاره د معقول او مقبول حاکمیت دا خبره هم له شکل لاندې راځي، ځکه دوی وخت په وخت د ټول شموله نظام خبرې کوي او نقصه دا چې د ټول شموله نظام د انتخاباتو لارې راشي او یا بل لارې نقصه نه وړاندې کوي.
بله حسن صاحب، که سم طالبان کله ناکله دا ګونګسي رد کړی دي چې په اصطلاح د دوی کابینه یا حکومت د ټول شموله ونه وسی، خو رازو درې کال کېږي چې طالبان حکومت سرپرست دی او په کابینه کې تقریبا ټول خپل خلک دي، ولی تر اوسه پدې نه دی بریالی شوی چې د سرپرست حکومت دوره پای ته ورسی.
ګوري خبره خو اصلا دا ده چې طالبان چې کله حاکمیت ته رسیدلی دي دوی په یو زور باندې او د سلاح په زور باندې د وسلو په زور باندې د جنگ لاره حاکمیت ته رسیدلی دي او اوس په افغانستان باندې دوی هغه څه حاکمیت لري لکه څنګه چې دوی غواړي. فکر کوم چې د دوی په مشرتابه کې ټول خلک په یو وخت نه دي او دا چې مثلا دوی کولای شي چې د فرمانونو لاره وکولای شي چې خپل اوامر هر کلی او هر باندې کې هر ولایت کې او هر ښار کې تدویق کی نو د ځینو مشرانو په اند ښایي چې دوی وایي چې نو ټول شموله حاکمیت تا او یا د انتخاباتو ضرورت نشته او یا د قانون جوړولو ضرورت نشته ځکه چې دوی مشر ملا حبیب الله په شریعت باندې پیږي او د شریعت پرانا کې فرمانونه ورکوي. دا د دوی برداشت دی او په دغه برداشت کې البته دوی لا تر اوسه پورې فکر کوي چې دوی پر حق دي او د نړیوالو په نظر باندې دغه بر حقیقت ځکه سم نه دی چې نړیوال غواړي چې دوی د نړیوالو اصول پرانا کې دغه سیاو حاکمیت ولري چې دا غي زور د وسلې او برچی په زور نه وي بلکې د خلکو د رضایت د حاصلولو د لارې وي. هغه څه چې طالبانو تر اوسه له بعد امر غن نه دي ترلاسه کړی او موږ تمه لرو چې طالبان بل اخره یو فکری تغیر راولي او د خبرې ته ورسیږي چې د دوی حاکمیت باید د افغانستان د خلکو لپاره معقول او مقبول وي.
بله. خب آقای حسن، با وجود که شماری از افراد که گفته میشه غیر طالبانی هستند در حکومت طالبان حضور دارند، آیا فکر میکنید که طالبان یک حکومت را تشکیل بدن که در آن همه اقشار و اقوام افغانستان در او خود شریک بدانند؟
ببینید، ما فکر میکنم که بحث حاکمیت همشمول مربوط به این نیست که یک لیست ترتیب شوه و از لیست رضایت بعضی از افراد اقوام مختلف که گویا نماینده کدام قوم و کدام قبیله است و او را در کابینه شامل کنن و معنایش ایسته که ای یک حاکمیت همشمول شد. نه، تعریف حاکمیت همشمول قانون محوری است و مبنی بر عدالت است. آن چیزی که عدالت مفهومش است، مفهوم عدالت این است که کار به اهل کار و حق به حقدار سپرده شود. اگر کابینه طالبا بدون طالبا هم بر رضایت طالبا از هر ولایت یک کسی و از هر قوم یک کسی شود، باز هم همه شمول از خاطر نیست که حقوق حقه مردم افغانستان نیمی پیکر جامعه برهم و درهم شده و زیر پا شده. یکی و حق با یکی حق با حقدار سپرده نشده یک مسئله و مسئله دیگه این است که اهل کار با اهل کار سپرده نشده. آن چیزی که با خوش طالب هستن اونا حتما کسایی باید باشه که از مدرسه فارغ باشه و اونا در نظر ندارن که یک کسی متخصص مسلک خود باشه تا بتانه در او بسته که یا در او مکلفیتی که به او سپرده میشه موقت موافق براید. بخاطر امی کابینه زنا مطرح به قومها و زبانها و ولایت های مختلف نیست، بلکه مبنی بر این است که اونا کابینه غیر متخصص و متشکل از ملاها و طالبا دارن.
بله. خب آقای حسن، چقدر به تغییر در پالیسی ها یا در حکومت طالبا چقدر امیدوار هستین؟
ما خوب بسیار امیدوار هستم و در هر مبحث و در هر قسمتی از مقطعی از تاریخ کشور که هر قدر مشکلی بوده، امیدوار به این بودم که این تاریکی ها به زود به روشنی تبدیل میشه. مگر ای که حاکمیت به دست کسای افتیده که مطمئن هستن اونا میتانن برای مدت های دور و دراز چون این حاکمیت را به پیش ببرن، ولی من مطمئن نیستم و ما بسیار امیدوار هستم که بالاخره اونا از زمین خواب گران و از اینکه اینا میتونن که با قناعت جهان هم بپردازن و به می شکل با قناعت همه افغانان بپردازن این خواب است و الا منتظر تغییر باید باشیم.
شرسان صاحب سرید چه وست طالبان د زینو مسئله پر د پرمختګ د عقبی هغه څه چې د تیر جمهوری نظام نه ورته پاتې او تقریبا لوس هم امغه چلیګ په اصطلاح روان دي، خو په اوږد مهال کې کچیرته کډرونه اونوي چې ځوانان تاثیر ونکي یا په اصطلاح ونه روزل شي او د خپل راتلونکي په اړه پوه نشي، ستاسو اندېښنه د افغانستان د راتلونکي په اړه په سیاسي وضعیت کې څه ده؟
ډیر ښې خبرو ته اشاره وکړل، ډیرو ښو خبرو ته. زه فکر کوم د طالبانو زعما او خلک چې اوس د چارو واکې په لاس کې لري، زه فکر کوم چې د خپلې سبا ورځې چیلنجونه او هغه ګواښونه چې د دوی تر حاکمیت لاندې افغانستان ته متوجه دي، په دوی باندې باید ښه وپوهېږي او درک کړي، ځکه د افغانستان ژوند یوازې دا نه دی چې څو معدنه قرارداد د چین سره وشي او یا له عربو سره وشي او یا له پاکستان او ایران سره وشي او په دې باندې ګویا نظام وچلیږي، داسې نه ده. افغانستان داسې یو نظام ته ضرورت لري چې په هغه کې هر وګړی وکولی شي د خپلې خوښې سره سم تعلیم وکړي، د خپلې خوښې سره سم کار پیدا کړي او د خپلې خوښې سره سم په مدني او نورو اقتصادي فعالیتونو کې او حتی تر سیاسي فعالیتونو پورې په خپل خاوره کې ژوند وکړي او د اظهار نظر او د نظر د وړاندې کولو او د خبرې د وړاندې کولو حق ولري. دا حق ټول افغانانو ته نه دی ورکول شوی او جوپه جوپه افغانان تاسې ویني چې په هر شکل چې وي له افغانستان څخه وځي او کله لرې لاړ نشي نو نږدې همسایه هیوادونو ایران او پاکستان ته ځي او هلته په ډېر مشقت باندې ځان ته او فامیل ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مصروف وي او ګویا تحصیل ارزښت نه لري. دا په دې معنی چې هغه څوک چې فاکولټا پاس دی او یا هغه څوک چې ماستري او دکتورا لري هغه د طالبانو د پخواني لوړو تحصیلاتو د وزیر په قول چې هغه د دوی لپاره ارزښت نه لري او دوی باید نوې تعلیم وکړي او نوې تعلیم هم وجود نه لري، دا یو ډېر غټ ګواښ دی او هیله ده چې دوی دې خبرې ته متوجه شي چې په آینده کې د خپل نظام د کمزوري کولو مخه ونیسي.
خب آقای حسن، اگر فرصت کم است بسیار مختصر جواب بدین، برای بیرون رفت از وضعیت کنونی افغانستان چی راهکارهایی را پیشنهاد میکنین و وضعیت سیاسی افغانستان چگونه میتونه کنترل شوه؟
بالکل همداسې ده. زه فکر کوم چې د تغیراتو لپاره او د افغانستان په وضعیت کې د ښوالي لپاره ټول ابتکارات د طالبانو په لاس کې دي او هغه څه چې طالبان کولی شي چې په ټول افغانستان حاکمیت لري او د دغه حاکمیت په اډانه کې کولی شي لویه جرګه راوغواړي، کولی شي انتخابات وکړي، ولسي جرګه جوړه کړي، د هغې لارې قانون جوړ کړي او د قانون په رڼا کې هم د خپل نظام ته مشروعیت ورکړي. زه فکر کوم دا تر ټولو سمه لار ده نسبت دې ته چې دوی په دوه کې غونډه جوړوي او یازي نور هیوادونو ته زاري کوي چې دوی په رسمیت وپیژني، کم دا اوس ټوله دنیا دوی په رسمیت باندې وپیژني، بیا هم دوی کمزوري دي او دوی نشي کولای د افغانستان ستونزې حل کړي الا چې دوی د افغانستان د خلکو رضایت او ملي مشروعیت ترلاسه کړي.
یک جان سپاس آقای شیر حسن حسن، استاد دانشگاه دولتی در مسکو.
کولمدان
مرحبا. این دای عزیز، قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسه.
استاسول منتیار دیر مننه، تر بیا خیلی چاره.
شب و روزتان بخیر.